وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران درته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی وایو. په دې هیله چې وخا او خوشاله ورځ به ولرئ. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وایي چې د سولې په مذاکرو کې د افغان طالبانو له شاملولو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون نن میانمار ته ورسید. خو مخکې له دې نه چې فرشته جلال زی درته د دې خبرونو تفصیل وړاندې کړي، له نسیم شفق څخه د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو.
تاکل شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یو پلاوی په مشرۍ سبا هند ته سفر وکړي. لوی څارنوالۍ وایي چې د سناتوري فوزیه ساده دوسیه محکمې ته لیږلې ده، او امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو پیښو کې یو شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي او نیول شوي. د خبرونو تفصیل. تاکل شوه ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یو پلاوی په مشرۍ سبا هند ته سفر وکړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ډاکټر زلمی رسول به د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاری او د شورا په پرانستلو کې برخه واخلي، او د نوموړي هیواد له ځینو چارواکو سره به هم وګوري.
در پهلوی افتتاح شورای مشارکت ستراتیژیک بین دو کشور
دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د شورا د پرانستلو او د سیاسي او امنیتي مسایلو په هکله په لومړنۍ غونډه کې د ګډون ترڅنګ به د بهرنیو چارو وزیر د هند له صدر اعظم او د ملي امنیت له سلاکار سره هم په جلا ډول وګوري. هند او افغانستان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه لاسلیک کړه، او تیره میاشت دا سند د افغانستان د ولسي جرګې لخوا هم تصویب شو. لویا سرنوالی وایي چې د سناتوري فوزیه ساده دوسیه د پریکړې لپاره محکمې ته لیږلې ده. د لویا سرنوالی مرسیال رحمت الله نظری نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دې اړه خپلې سیړنې بشپړې کړي، او په اړه فیصله باید محکمه وکړي. د مشرانو جرګې غړي فوزیه ساده له سړي تښتونکو سره په اړیکه لرلو تورنه شوې ده، خو نوموړي دا ډول تورونه ناسم بللې دي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور نیول شوي دي. د دې وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا ګډ تصفیوي عملیات په 9 ولایتونو کې ترسره شوي، او په ترڅ کې یو اندازه وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. په یو بل خبر کې د میدان وردګ ولایت سیمیز مسؤلان وایي چې 13 شپه 40 تنه وسلوال مخالفان چې د میدان بامیان په لار کې ماینونه خښول په هوایی برید کې وژل شوی او څلور نور نیول شوی دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د ننګرهار پوهنتون لسګونو تنو استادانو له دې عمله نن د درس نه ورکولو اعتصاب کړی چې د کور جوړولو لپاره ځمکه نه دي ورکړی شوی. دوی وایي څو ځلې سیمه ییزو چارواکو ورسره ژمنه کړې چې هر یو استاد تبا یو نمره ځمکه ورکړي، خو دوی سرګندوي چې دا ژمنې له څو کلونو راهیسې نه دي عملي شوی. د ننګرهار سیمه ییزو مسؤلانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې د دې پوهنتون استادانو ته د کور جوړولو لپاره هرومرو یو نمره ورکوي. په عین حال کې د همدې ولایت د کامی ولسوالۍ لسګونو تن اوسیدونکو هم د ولسوالۍ ته د غزیدلی سړک د پاتې برخې د نه قیر کېدو له امله نن مظاهره وکړه. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وایي د سولې په مذاکرو کې د افغان طالبانو له شاملولو پرته په افغانستان کې سوله نه ټینګېدلې. پاکستانی خبری اژانسونو په دې هیواد کې د امریکا د سفیر کامرون منټر په حواله ویلي دي چې له خبرو څخه د یو شمېر افغانانو د لیرې ساتلو په صورت کې د افغانستان مسله نسي حل کېدای. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر دغه خبرې پرون په لاهور کې کړې دي. د لوړو د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې افغانان باید خپل ستونزه په خپله حل کړي. متحده ایالات یا پاکستان یوازې د ملاتړ کوونکو په توګه مرسته ورسره کولای سي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د څارونکو هیات نوې مشر دمشق ته روان شوی. په ملګرو ملتونو کې د ویاند راج سنگ په وینا د دې سازمان د استازي هیات مشر جنرال رابرټ موټ شاینن سوریه ته ورسیږي.
The UN Secretary General has appointed Major General Robert Mood.
نراج سنگ پرون خبریالانو ته وویل د ملګرو ملتونو عمومي منشي جنرال رابرت مود د لوړ رتبه پوځي څارونکي او په سوریه کې د ملګرو ملتو د څارونکي ماموریت مشر ټاکلی. جنرال رابرت مود به د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته د کار د پیل لپاره په دمشق کې وي. جنرال رابرت مود یو وخت د ناروې په سولساتو ځواکونو کې هم خدمت کړی. د مصر اصلاح غوښتونکي مشر محمد البرادعی نوی سیاسي ګوند جوړ کړی دی. په دې اعلان سره البرادعی چې ویلي وو د مصر د ولسمشرۍ لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې به ځان کاندید نه کړي، یو وار بیا په دغه هېواد کې سیاسي صحنې ته داخل سو. البرادعی د خپل نوي ګوند د اعلانولو پر مهال وویل
الهدف من هذا الحزب
دی وایي د دغه ګوند د تاسیس هدف د جنوري د 15مې نېټې د ستر انقلاب چې له خپل مسیر څخه لرې سوی او له د منځه تللو سره نږدې سوی ژغورل دي. د دې هدف بیرته خپل یووالی ټینګول او د انقلاب اهداف چې ډوډۍ ازادي او انساني وقار دی لاسته راوړل دي. ټاکل سوی چې د مصر د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړۍ مرحله د راتلونکې میاشتې په 23مه او 24مه نېټه ترسره سي. د رپورټونو پر اساس د لبنان د استخباراتو ادارې د هغې کښتۍ له مسؤلینو تحقیقات پیل کړي چې وسلې پکې موندل سوي وې. داسې ګمان کېده چې دا وسلې په سوریه کې د رژیم مخالفینو ته استول کېږي. د لبنان پوځ ویلي په کښتۍ کې د راکټ د مرمیو په شمول د بېلابېلو وسلو درې کنټینرونه وموندل سول. رپورټونه وایي دغه کښتۍ له لیبیا څخه روانه سوې وه، خو یو شمېر رپورټونه په سوریه کې د چارواکو په حواله وایي چې دغه وسلې له لبنان څخه په قاچاقي ډول د جمهور رئیس بشار الاسد مخالفینو ته د لېږدول کېدو په حال کې وې. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون نن میانمار یا برما ته ورسید. په میانمار کې تر څو لسیزو پوځي حاکمیت وروسته د اول وار دی چې په دومره لوړه سطح چارواکۍ دغه هیواد ته ځي. بان کی مون به د میانمار د ډیموکراسۍ غوښتونکو له مشري او پخوانی سیاسي زندانی اونګ سان سوچی سره وګوري. اونګ سان سوچی په میانمار کې په وروستیو انتخاباتو کې تر ګډون وروسته د پارلمان چوکۍ هم وګټله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي میانمار ته تر روانېدو مخکې وویل چې په دې هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو پروسه په ډېر نازک او حساس حالت کې ده. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاتر نشتن هم اوس په میانمار کې ده. او د ویتنام دولتي مطبوعات وایي چې یو ډیموکراسۍ پلوه فعال په وروستیو کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیول سوی. ناین کوک کوان یو ویتنامی الاصله امریکایی دی چې د اپریل په 12مه نېټه د هوچیمن ښار په هوایي ډګر کې ونیول سو. د ویتنام خبري اژانس په حواله د سړي ویتنامیان مظاهرو ته هڅول او د امریکا په ضد د ویتنامیانو د جګړې د کلیزې د کم اهمیت ښودلو هڅه یې کوله. د اپریل 10مه نېټه د جنوبي ویتنام د سقوط او د شمالي ویتنام د بری کلیزه ده. جنوبی ویتنام مرکز سیګون چې د امریکا له خوا ملاتړ کېدو په 1915 کال کې د اپریل په 10مه نېټه د شمالي ویتنام له خوا ماتې وخوړه.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. د افغانستان لوی څارنوالۍ تایید کړی چې د مشرانو د جرګې د غړي فوزیه سادات دوسیه یې چې په تختونو کې په لاس لرلو تورنه ده محکمې ته سپارلې ده. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کوو چې ولې د هیواد له شرقي او جنوبي ولایتونو څخه مزدوران کابل ته ځي. دوی وایي د دوی په ولایتونو کې پاکستاني روپۍ کاریږي او دوی په کابل کې افغانۍ ګټي. همدارنګه د پولیسو په لیکو کې د لیک لوست زده کړو په اړوند په مزار شریف کې د پولیسو له یو چارواکي سره مرکه هم درته وړاندې کوو. د امریکا او پاکستان په دوالخیزو اړیکو په دې اړیکو کې پښتو ستونزو هم رپورټونه لرو. د خبرونه په دوام نیم ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کیږي چې پکې به ډاکټر صاحبان ستاسو صحي او روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي او په روغتیایي برخه کې به معلومات درکړي. له موږ سره اوسئ. د افغانستان لوی څارنوالۍ تایید کړه چې د مشرانو جرګې د غړي فوزیه سادات دوسیه محکمې ته سپارلې. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن سادات په اړه د دوی څېړنې بشپړې شوې خو د برخلیک په اړه به یې محکمه پرېکړه کوي. اسدالله لودین را سره امدا اوس له کابل نه په تماس کې دی. لودین صاحب ستړی مشي د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دغه پریکړې په اړه اوریدونکو ته یا د دغه څرګندونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره مننه ان صاحب. وروسته له دې چې مشرانو جرګې د لوی څارنوالۍ دې غوښتنې ته چې د فوزی سادات د توقیف تصویب وکړي ځواب ورنکړ، لوی څارنوالۍ د میرمن سادات دوسیه محکمې ته وسپارله. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې څه باندې یوه میاشت کېږي چې مشرانو جرګې ته د فوزی سادات د توقیف مکتوب لیږلی، خو په خبره یې دغه جرګې د ځینو قانوني محدودیتونو له کبله په دې اړه کومه پریکړه ونه کړه. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري همداشان وویل چې د مشران جرګې د غړي میرمن سادات په اړه د دوی څېړنې بشپړې شوې دي او اوس یې د دغه دوسیه یا د میرمن سادات دوسیه محکمې ته لیږلې. ښه ده چې په دې برخه کې د رحمت الله نظري لاندې خبرې واورو.
تا قضیه مخ تکمیل که تحقیقات تکمیل دی او په تیر ترسی شنبه ورځ تقریبا پنځم دسمبر کې موږ د محکمې ته وسپارل.
بله، د افغانستان لوی څارنوالۍ د مشران جرګې په برحال انتصابي غړي فوزی سادات تور پورې کړی چې د اختطافچیانو سره اړیکه لري او په ځینو برخو کې د اختطاف پیښې پلان کړي دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري څه موده مخکې هم ازادي راډیو ته وویل چې میرمن سادات د اختطاف په شاوخوا 1500 پیښو کې لاس لري. ښه ده چې په دې برخه کې هم د رحمت الله نظري څرګندونې واورو.
تقریبا بیش از 15 الی 20 مورد از اختطاف و قتل هر دوش که طور نمونه تا جایی که بیاد ما هست اختطاف دکتر شهور است، اختطاف یک تاجر ملیس به نام گلابودین که گوش از اوره بوریده بود، قتل یک دوهم چاران پولیس است، اختطاف اقدام به اختطاف یک تاجر به نام سارک خمار لومیت دم شهر نوا.
خو لدی وړاندې مشران جرګې ویلي چې دوی په دې اړه کراس نه پلاس نه لري چې د اختطاف په پیښو کې د میرمن فوزی لاس پهنه وکړي. همداشان میرمن سادات هم لدی وړاندې دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په دغه تورونه په دې باندې یو توتیه ده.
ډیر مننه دوستانو. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین وو چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د مرستیال رحمت الله نظري دغه څرګندونو په اړه معلومات راکول چې وایي د افغانستان لوی څارنوالۍ د مشرانو د جرګې د غړي فوزی سادات دوسیه بشپړه کړې او محکمې ته یې سپارلې او دا اوس نو په محکمې پورې د چې د نوموړي په اړه څه پرېکړه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د شرقي او جنوبي ولایتونو مزدوران وایي په کابل کې د دې لپاره مزدوري کوي چې افغانۍ ګټي. د هیواد په یو شمېر ختیځو او جنوبي ولایتونو کې تر ډېره ځایه سوداګریزې چارې او ساختماني کارونه په پاکستان او یورپ کې ترسره کیږي. افغانستان بانک وایي افغانۍ د هیواد قانوني پیسې دي او هیڅوک حق نه لري چې سوداګریزې او دراکړې ورکړې چارې د نورو هیوادونو په پیسو وکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د افغانۍ په ځای د پاکستاني روپو چلن د دې سبب شوی چې د دې ولایتونو مزدوران او کارګران کابل ته مخه کړي. د خوست، پکتیا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کارګران او مزدوران چې د افغانۍ د ګټلو لپاره کابل ته راغلي، ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې د کار په بدل کې پاکستاني روپۍ ورکول کیږي. دوی وایي د پاکستاني روپو ارزښت له افغانۍ څخه کم دی او نشي کولی چې خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي. دوی غواړي چې په ټول هیواد کې د افغانیو چلند دود شي. د ننګرهار له ولایت څخه کابل ته راغلی یو کارګر وویل:
زما نوم کزرت الله، ټول د غریبۍ د وجه راځي. دلته خو افغانۍ د کوم چې کالداري چلل کېږي هغه دلته دې دپاره راځي. مثال خبرې ورته یا 250 ورکوي، هغې نه جوړېږي 1500، 1550، 1500 ورته جوړېږي. مثال خبرې یو ټیکه چې کوي 1000 روپۍ کوي، هغه افغانۍ کېږي، هغه 2000 ورته جوړېږي. که یو ټیکه مثال موږ ته راکوي 1000 روپۍ راکوي، موږ چې سنجش ورته وکړو هغه 2000 روپۍ موږ ته جوړېږي د دې افغانۍ نه. بس زمونږ دغه علت راغلی استو چې موږ وایي دغه جي کې موږ ته بچت کېږي. چې په کور کې یو دا کالدار یا خلو ما کور کې لګېږي، اوس دغلته مسافری ته راغلی اسورو اجان چکار کو دغه بچت کېږي. بس هم دا کار کوم.
داسې انتقادونه هم کېږي چې حکومت د هغو کسانو په وړاندې چې د راکړې ورکړې په ورځنیو چارو کې د افغانیو پر ځای بهرنۍ پیسې کاروي جدي اقدام نه کوي. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې په هیواد کې د افغانیو چلند ته جدي هڅې کړي او سرغړوونکي جریمه کړي هم دي. دوی وایي تر اوسه یې سرغړوونکي 20 میلیون افغانۍ جریمه کړي دي. د افغانستان بانک مرستیال محمد عیسی تراب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال افغانۍ د بهرنیو اسهارو په وړاندې خپل ثبات ساتلی او پر ځای د بهرنیو اسهارو چلند کم شوی دی.
خوشبختانه د افغانۍ خپل ثبات په مقابل د ډالر یا یورو یا د نور خارجي کرنسۍ په مقابل کې د ښه ساتلی دی. مونږ په هر ولایت کې خاص یو کمیسون مالته جوړ کړي، یوې افغانۍ نه تر یو لکه افغانۍ پورې افغانستان بانک ته دغه مقررې په نظرداشت سره صلاحیت ورکړو، چې هغه چا چې د افغانۍ نه استفاده نه کوله هغوی جریمه کړه او دو ته یې ضمن کې د دې کې تبلیغ هم وکړه. خو د دې سره سره هم اوس هم په ځینو ولایتونو کې د نور خارجي کرنسۍ نه استفاده کېږي. د جرمې لړۍ اوس ډېره جدي روانه ده. دا اقدامات مونږ کړي په خپل نوبت. زمنګ یو ملي وجبه ده، یوازې اقتصادي اړخ نه بلکې زمنګ مانوي ارزښت په لحاظ مونږ ډېر کوشش کوو چې افغانۍ به استفاده وشي.
د یو زر درې سوه اویایم لمریز کال په شاوخوا او بیا په هیواد کې د مجاهدینو د حکومت له رامنځته کېدو سره افغانۍ په څو ډوله چاپ او په مختلفو سیمو کې وکارېدې. د دې پیسو نوټونو د اصلي نوټونو مسلسل نمبرونه هم لرل. په دې لړ کې زریز، پنځه زریز او لس زریز هغه بانک نوټونه وو چې په مختلفو رنګونو او ډیزاینونو چاپ او پرته له دې چې ارزښت یې په پام کې ونیول شي بازار ته راووتل. د نوټونو همدا زیاتوالی د دې سبب شو چې افغانۍ د بهرنۍ اسعارو په وړاندې خپل ارزښت بایلي او خلک د بهرنیو او په تیره د ګاونډیو هیوادونو اسعارو ته مخه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په امریکا کې یو شمېر سرچینې وایي چې د القاعده تروریستي شبکه ښایي بیا د سپتمبر د یولسمې د حملې د ترسره کولو توان ونه لري، خو په یو مخیز ډول د بری اعلان مخکې له وخته خبره ده. د امریکایي چارواکو په حواله داسې انګېرل کېږي چې د القاعده شبکې خپل مرکزیت له لاسه ورکړی او اوس له دې شبکې سره تړلې سیمه ییزې ډلې او ګروپونه د امریکا لپاره یو تهدید ګڼل کېږي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات به یې له فرشتې جلال سینه واورو.
د امریکا استخبارات وایي چې د اسامه بن لادن له وژل کېدو سره به په پاکستان کې د القاعده شبکې هسته له منځه تللې وي، خو د هغه پلویانو متحدان لا هم د تهدید په ډول موجود دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د اسامه بن لادن له وژل کېدو سره د القاعده شبکه لا کمزورې سوه او داسې نه انګېرل کېږي چې دوی به بیا وتوانېږي چې د سپتمبر د یولسمې د حملې په څېر بله ستره حمله تنظیم کړي. په امریکا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې و چارواکي پرون ویلي دا ګمان ګران دی چې د القاعده شبکې هسته به یو وار بیا ټول امکانات، سرچینې، نبوغ او پیسې را یو ځای کړي تر څو د سپتمبر د یولسمې حمله تکرار کړي. د فرانس پرس اژانس وایي د امریکایي چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې وکړي. دغه چارواکي فرانس پرس ته ویلي د بری اعلانول به شایي مخکې له وخته وي، خو سړی ویلی سي چې هغه شبکه چې د سپتمبر د یولسمې حمله یې کړې وه نور له منځه تللې ده. دوی ټینګار کوي چې دا حرکت د بن لادن فلسفه او د نړیوال جهاد نظریه له پاکستان څخه پرته په نورو ډیرو ځایونو کې هم ژوندۍ ده. د فرانس پرس په حواله د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا د جمعې په ورځ د جنوبي امریکا له هیوادونو څخه تر ستنېدو وروسته خبریالانو ته په څرګندونو کې ورته الفاظ وکارول. پنیتا ټینګار وکړ مخکې تر دې چې امریکا د بن لادن د وژلو لپاره عملیات ترسره کړي دا خبره واضح وه چې داسې جادویي مرمۍ نسته چې په یوه ټک کې د القاعده شبکه له منځه یوسي. لوین پنیتا وویل د امریکا او نورې نړۍ د امنیت لپاره دا مهمه ده چې هغه کسان له منځه ولاړ سي چې د القاعده شبکې ایدیالوژیک استازیتوب کوي. فرانس پرست کې چې د القاعده شبکې د یمن څنګه امریکا ته اوس تر ټولو ستر خطر دی. د القاعده یمنی څنګه پیاوړې سوې ده او په ډیر پراخ او اغیزمن ډول د ځان په ګټه پروپاګند ته ادامه ورکړې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې و چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي د القاعده شبکې د مرکزیت له منځه تلل دا معنا لري چې په راتلونکي وخت کې کیدونکې حملې به د دې شبکې د سیمه ییزو څانګو لخوا ترسره کیږي. د دغه شبکې له غوړېدو او پراختیا سره په یو وخت کې به د سیمه ییزو مشرانو ترمنځ اختلاف زیات سي. دوی به د نړۍ په سطح د سترو حملو د تنظیم په سر د مخالفتونو له امله پر سیمه ییزو اهدافو تمرکز زیات کړي. فرانس پرس د چارواکو په حواله لیکي چې د یمن تر څنګ د القاعده څانګې په نورو ځایونو لکه عراق، سومالیا او د افریقا په یو شمېر هیوادونو کې هم چټک فعالیت لري، خو تر ډېره حده په سیمه ییزو اهدافو متمرکز دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پولیسو په لیکو کې د لیک او لوست د زده کړې په اړوند په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال سمیع الله غوښتون د شمال او شمال ختیځون د تعلیم او تربیه د مدیر محمد اجان احمدزی سره مرکه کړي. او لمړی ترې پوښتلی دی ویل کیږي چې د پولیسو د لیکلوس خوندان په خپلو وظایفو کې بریالي دي او ورته سپارل شوي دندې په ښه توګه ترسره کوي. نو تاسو د پولیسو د پرسونل د باسواده کولو لپاره څه پروګرامونه لري؟ احمد جان احمدزی وایي
تاسو ښه سوال وکئ. تعلیم و تربیه یا موزش و پرورش دا عمومی یو کلمه ده چې هر څوک په دې باندې په جاري حالت کې هر څوک دا دې موضوع نه افاده کوي. وړ لوی ځوان ټول هغه خلک چې په دې بشر دې دنیا کې ژوند کوي هم ټول تعلیم و تربیه نه خبرې کوي. ولی تعلیم و تربیه د سربازانو لپاره دا اساسي او مهم رکن دی. وزارت امور داخلي د قانون اساسي کې هم دې ته تسجیل شوی دی او دې ته موږ ډېر هغه ورکو اهمیت ورکو، ځکه په شپږ ولایت وزیر امور داخله کې اولین موضوع سي یاد شوی دی هغه موضوع تعلیم و تربیه دی. سرباز تعلیم و تربیه موږ ورکو د دې پروګرام دو کلن پروګرام دی او د پی آی او او د انسایډ دفتر له خوا نه هغه استادان چې متقاعدین دي د اردو یا د پولیسو نه هغه خوانی ازمایل سوي خلک دي تجربه لري هغه موږ استفاده کړی دي. تقریبا په دا اوس حال کې 240 تنه استادان په 203 سیمو کې موږ تنظیم کړی دي. د نو ولایتو کې چې د غورماش نه شروع کیږي تر بدخشان تر اخري نقطه پورې 1514 نفر سربازان او ساتنمن زموږ د کورسو کې شامل دي. دا پروګرام ادامه لري.
پروسه څومره وخت کې فایل شوې ده او تاسو تر اوسه فارغین ورکړي کنه؟
دوه کال کېږي تقریبا دا کورسونه شروع شوي دي او فارغ 1150 نفر موږ فارغ کړي دي. سپېږې کې اتیا نفر ساتلمنان هغه ساتلمنان چې تعدیل رتبه او یا کم سوا د هغه هم دي شامل نه ډل نه
فارغین سره د لیکل وسنګ د کوم کوم کچا باندې اوس کې کول شي کارو
صحیح دي. کوم وزارت داخلي دغه بیان کړی دي چې موږ تقریبا 72% هغه دي 2% سربازان به سوا دي. ولی زما په نظر زموږ 15.6% سربازان ټول بسوي اساس خدا دې سمګه وخت کې سرباز ساقو چرکیږي. موږ د مراکز تعلیمي تلګو دي زکړې لپاره عملی او پراکټیکی نظری د ټول پروګرامونو په دې باندې وایي اته یا څلوي فرزي د پروګرام دی. اولین موضوع سمګ د لپاره تر حدا یو سواد زکړه ده. دوم موضوعات کې تیوري ده. درې موضوعات د دې هغه عملی کارونه کوم دي باندې کوله ک جام نظام تخنیک پند سلا مخادره خریطه حتی صحی موضوعات چې دایي موضوعات هم په دې باندې مخته ولی بسیوات سربازان موږ لپاره لري اهمیت.
په مجموع کې تاسو د پولیس پلیکو کې په شمال زون کې و څومره سپیڅله بسیواده بي
کاز اعلان کړی دی چې موږ ټول افغانستان کې څلور د ولایتو کې 2% ویلي. ولی زموږ په صفه شمال کې خوشبختانه د موضوع ډیره کمه ده. 15.6% زموږ سربازان ټول بسیواتي
دي. د دې نصاب تعلیمي څه ده او سازه په هنه وزارت سره هم هغه نه د سیستم په شکل کوم کوم شاون وی دي څنګه په نصاب تعلیمي مې د سواد زکړې لیکل وس زکړې کې مسلکي شاون هم شته کنه؟
بالکل دا مینات یو مری سواد اموزي مربوط وزارت تعلیم او تربیه دی. دا د وزارت داخلي سره په خپل پروګرام کې پروتوکول لري. موږ د یوغې په اساس باندې خپل پروګرامونه مومید درسي مخه ته بیایو. هغه استادان هم سره سوي دي وزارت تعلیم او تربیه د نصاب تعلیمي پروګرام باندې شامل دي. دا سربازان په هغه اساس باندې موږ تنظیم کړی سي هر پروګرام تعلیمي پروګرام زموږ نه میشته دوام کوي. په مجموع کې 13 میشته والله تر اوسه مې سره موږ دی پاره او بس وا جمعیت د خارجيان له خوانه هم د پروګرامونو زمو سره
هک یو بل پکتن تراشه په مجموع کې تاسو مسلکی په هدا پرسونل څنګه دا په دې برخه کې ترلاسه کړئ معلومات لیکل وسته څنګه
کوم وخت چې د سربازان مخترزي دي قومندانی عمومي جلب جذب نه طبعا بس وا ده هم دي بس وا ده دي فارغ نسیم کې 12 نن لور حتی د سربازان لور سیوی سیم په 14 ها او لسانس هم دي. ولی هغه سربازان چې کټګوري اول یا بس وا دي هغه موږ شامل دي. کورس وا ده موزیکو دا کورس وا ده موزیم په دو کلو کې ما مخکې درته ویل چې دا پروګرام زموږ مخکې تولل کیږي. د هغو استادانو له خوانه چې مقتدی ډیزاین یا د پی ای او له خوانه هغه سوي دي راکړل سوي دي او یو دفتر بل هم دی په نام د انسایټ چې هغه پروګرام هم مرکزی پروګرام دی. یو غیر له طرفه هم کیږي. ولی موږ لرو هغه ساتلمنان هم لرو چې هغه بیسوا دي تعدیل رتبه دي هغه هم شامل دي کټګوري دي. سربازان او ساتلمنان په یو کټګوري کې شامل کړي او پروسه تعلیم تر بزمو جریان لري.
امازه صاحب کوم ورځ باندې تاسو ورته پرسمي سات کې په مخول کې د کلوس پروګرام ورته برخه بل کړی دا او که غیر تعلیمي برخه کې دا به کوم ورځ دادان کړنه او چې ځکه تاسو مسلکي درسونه لري
د اتم نمبر دی رکتب دی قومندانی عمومي تعلیم تربیه سي او مختره لګل دی پیږي کې دی سربازانو زده هر ورځ دی بيدین د پنځمه دی ورځ نه سي پیږي کې پارک موجود دی. پارک او وسایت مګه خو کنټرول یا سلاپاکي او د شینلر نور تمام ورځ دی په اختیار کې دی او د استادانو خوند درس ورکول کیږي. ولی درس په وخت رسمیت کې نه بعد وخت
یعنی په رسمي ساعت کې دی مسلکی تعلیم تحقیق
تعلیم تربیه لري او بلغه موږ د اسیو د موزیحات له خوان شپې له خوانه هم د پروګرام ورکړی دی
د مزار شریف څخه مو مرکه وریدا چې پکې د پولیسو د خونې او روزنې د برخي مسول احمد جان احمدزی سرګندونه کولې
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی د امریکا افغانستان او پاکستان چارواکو وړ مورس په اسلام آباد کې په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې پر حالات او په افغانستان کې د سولې پر روانه پروسه خبرې وکړې په خبرو کې د افغان هیات مشر جاوید لودین ولی یو کمیسون برامنځته شي تر څو دغه طالبان لپاره چې غواړي د پوینه د عزت او سولې ژوند ته ستانه شي د ستنېدو لاره پیدا کړي د امریکا له خوا د افغانستان او پاکستان استازي مارک روسمن پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره خپلې هڅې له ټولو دخیلو اړخونو سره شریکې کړي د ګروسمن د دې هڅو نتیجه څه وه په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې چې غټ ټکی یې له فرشتې جلال زیناورو
د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شکولو او د اوږدې مودې کړکیچ ته پای ته رسولو لپاره په لوړه سطحه خبرې په ناکامۍ پای ته رسېدلې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبر کړې ده او وایي چې د مذاکرو د ناکامۍ یو دلیل دا دی چې پاکستان ټینګار کړی دی چې واشنگتن باید له دوی څخه معذرت وغواړي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک روسمن د جمعې په مخصن له کومې موافقې پرته له اسلام آباد څخه ولاړ د نومبر په میاشت کې د ناټو په هوایي حمله کې د څلورشتو پاکستاني عسکرو وژل کېدو د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ روابطو ته ضربه ورکړه دې حملې په اسلام آباد کې د واشنگتن په ضد احساساتو پارول او پاکستاني چارواکو د ناټو د اکمالاتو لارې وتړلې خو د امریکا متحدو ایالاتو له دې عمله د معذرت له غوښتلو ډډه کړې ده د نیویارک ټایمز په حواله د جمهور رئیس اوباما ادارې د اپریل تر 15 نیټې چې پر کابل وسلوالي حملې وسوې له پاکستانه د معذرت غوښتلو په اړه جدي غور کاوه خو تر حملو وروسته د امریکا استخباراتي او پوځي چارواکو ته څرګنده شوه چې دا حملې د حقاني شبکې لخوا چې ځالې په شمالي وزیرستان کې دی پلان او تنظیم شوی وي نیویارک ټایمز وایي د مسلې د جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه د ادارې د لوړ رتبه چارواکو لخوا له پاکستان څخه د معذرت غوښتلو په اړه بحثونه بدل کړل د سیمې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ګروسمن دوه ورځې په اسلام آباد کې تر څو روابطو ته رسیدلی زیان ترمیم کړي پاکستاني چارواکو ویلي چې تر څو چې امریکا له دوی څخه د څلورویشتو عسکرو د وژل کېدو په خاطر بخښنه ونه غواړي د ناټو د اکمالاتو لارې نه خلاصوي د دې په مقابل کې د امریکا متحدو ایالاتو هغه څه باندې 2.5 میلیارد ډالر ځنډولي دي چې د پوځي مرستو په خاطر یې له پاکستان سره ژمنه کړې وه نیویارک ټایمز وایي په راتلونکو درېونو کې به په شیکاګو کې د ناټو تړون کنفرانس پیل شي د ټایمز په حواله حتی که چیرې پاکستان په دې غونډه کې د ګډون لپاره بلنه هم ترلاسه کړي له امریکا سره په روابطو کې د کړکیچ دوام به یې په ګټه نه وي نیویارک ټایمز وایي د امریکایي ادارې چارواکو د جمعې پر ورځ تایید کړ چې دغه مسله به په لنډ وخت کې حل نه شي
په سوریه کې له نافذ اوربند سره سره نوین خطی پیل شوې ده خطی ورسره لاغ کیږي چې یو شمیر منصبداران او سرتیري له خپل وسلو سره وتښتیدل او پر یاغیان ورګل شول په همدې حال کې د نړیوالو څارونکو د 300 کسیس پلاوی مشر نن سوریه ته رسیدي سو د نافذ اوربند پر څرنګوالي سره نو کړی دا ساده رادیو د خبر مرکزی څنګه د سوریه د ورستي تحولاتو په اړه یو ریپورت خپور کړی چې احمد تکلی جزئیات وړاندې کوي
ملګری ملتونه وایي چې په سوریه کې د نړیوال څارونکو ماموریت د پلاوی نوی مشر د خپل کار د پیل لپاره د دمشق ته روان شوی د ملګرو ملتونو وایاند نیراج سنگ په دمشق کې وویل چې د څارونکو پلاوی مشر تورن جنرال رابرت موډبا په سوریه کې د ملګرو ملتونو د پوځي څارونکو د مشر په توګه خپل دنده نن پیل کړی
د یو ان سیکرټری جنرال هاز اپوینټډ میجر جنرال رابرت موډ
د ملګرو ملتونو سرمنشي تورن جنرال رابرت موډ په سوریه کې د ملګرو ملتونو د پوځي څارونکو د ماموریت د مشر په توګه ټاکلی دی نوموړی به د یکشنبه په ماسپښین دمشق ته ورسیږي او د دې ماموریت قمانده به په غاړه واخلي
د ناروې د سولساتي پوځ جنرال رابرت موډ په خوا د ملګرو ملتونو د اوربند د څارونکو ادارې مشر و د ټولنې په 2009 او 2011 کلونو کې په منځني ختیځ کې د اوربند څارنه کوله موډ د 1999 او 2002 کلونو ترمنځ دوه ځلې په کاسوو کې هم د نړیوالو ځواکونو په ماموریت کې دنده ترسره کړې ده د تیر شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل 13 نیټې وروسته په سوریه کې د اعلان شوی اوربند د څارنې لپاره د هیواد ته د 300 نړیوالو څارونکو د استولو پریکړه وکړه لبل خوا راپور نه وای چې په سوریه کې نخت اوس هم روان دي. د شنبه په ورځ د فراری پوځیانو او دولتي سرتیرو ترمنځ په جګړو کې د سیاسي فعالانو په وینا لس تنه یاغیان ووژل شول. د بشري حقونو د څارونکو په نوم د فعالانو یوه ټولنه وایي دا جګړې وروسته له هغه پیل شوې چې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته څیرمه د یو پوځي مرکز سرتیری او منصبداران له خپلو وسلو سره وتښتیدل. په همدې حال کې د سوریې رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په شمالي ښار حلب کې د دولتي ځواکونو او د دوی په وینا وسلوالو تروریستي ډلو ترمنځ په نښتو کې دوه سرتیري او درې تنه تروریستان وژل شوي دي. په سوریه کې دا نښتې له هغه اوربند سره سره کیږي چې ظاهرا د اپریل په 12مه نافذ شو خو پراخې سرغړونې ترې شوي. دمشق د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي وروسته له هغه یو مغرض انسان وباله او ویغند چې بان کی مون د بشار اسد رژیم له اوربان څخه په پراخو سرغړونو تورن کړ.
دوستانو د سوریې په اړه په همدې ریپورت سره د ریپورټونو برخه پای ته رسو. مخکې لدی چې ډاکټر سیف فرید هوټ سیفی درته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کی فرشتي جلال زی ته بغوک شو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کی.
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وایي د سولې په مذاکرو کې د افغان طالبانو له شاملولو پرته په افغانستان کې سوله نه ټینګېدلی. دغه چارواکي ویلي افغانان باید خپل ستونزه په خپله حل کړي. متحد ایالات او پاکستان یوازې د ملاتړ کوونکو په توګه مرسته ورسره کولای شي. د بهرنیو چارو وزیر به د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د شورا د پرانیستلو لپاره سبا هند ته ولاړ شي. په سوریه کې د ملګرو ملتو د سازمان د څارونکو هیئت نوې مشر د مشق ته روان شوی او نن به ورسیږي. د ملګرو ملتونو ویاند وویل چې دغه سازمان د استازي هیئت مشر جنرال رابرټ مور ټاکل شوی. د مصر د اصلاح غوښتونکو مشر محمد البرادعی نوې سیاسي ګوند جوړ کړی دی او رپورټونه وایي چې لدی سره یې ځان برته د مصر د سیاسي سیاسي صحنې ته داخل کړ. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون نن میانمار ته ورسید. دی به په میانمار کې د دیموکراسي غوښتونکو له مشر او پخوانی سیاسي زنداني اونګ سان سوچی سره وګوري. او د ویتنام دولتي مطبوعات وایي یو دیموکراسي پلو فعالې په روسي کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دی. دغه ویتنامي یو اصله امریکایي په ویتنام کې د مظاهرو د پارولو او د امریکا په ضد د ویتنامیانو د جګړې د کلیزي د کم اهمیت شولو په هڅه تورن شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیایي پروگرام ته خرغلی. البته د یادونه ور دی ویم چې د ازادي رادیو د ماشومانو د روزنې په اړه باندې ځانګړي لړۍ پیل کړې ده چې د مخامو تاسو ویل دي د دغه لړۍ لمړنۍ برخه د نن پیلو او د ماشومانو د روزنې په حق لباندې به د لړۍ ادامه ولري. تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه ازادي رادیو ته ولیکئ. اس ایم اسونو کې همداشان مستقیما کولای شئ پروگرام ته ټلیفون وکئ او پوښتنه وکئ چې کله یو ماشوم دنیا ته راشي دغه روزنه څنګه پیل کیږي، کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي. البته د نړیوال روغتیایي سازمان د ارقام لمخې په افغانستان کې د هغه ماشومان چې د 15 کال تر نه رسیدلی، یعنی د 15 کال نه کم عمر ماشومان مړینه تر ټولو زیاته ده په تیر په اولو دوو کلونو کې د عمر. او د سویل کې چې د دې غټ علت دا دی چې مندي او کورنۍ لګ د ماشومان د روزنې په حق لباندې پوهیږي او هغه اوریدونکو چې په دې حق لباندې غوښتنه کړې و دغه نه مننه کوو او تبایو چې دا د پروګرام واوري خپل نظرونه را سره شریک کړي. تاسو هم کولای شئ چې پښتنی وکي او د پروګرام کې د مطالبه او د خپل معلوماتو په وړاندې کولو سره لا خپل کې یو معلومات پکې زیات کړي. ډاکټر صاحب امیر محمد جلالی مو راولل دي، متخصص ډاکټر دي د ماشومان او د اندرا ګاندی روختون راغلي دي. او ډاکټر صاحب خوشبختانه د ماشومان سره ډیر سره کار لري د په وینا چې نوی دنیا ته راغلي یا نوزاد ماشومان. ډاکټر صاحب ډیر زیات خراغلی.
مننه. سلام علیکم.
کورم ودان. وعلیکم سلام. اوریدون کی کولیشی مستقیما تلیفون وکي له ډاکټر سیب څخه پوښتنه وکي. البته د تلیفون نمبر به هم درته وایم چرته افغانستان کې او کابل کې کولیشی مستقیما تلیفون وکي 09920350040 او یا هم 0 اته دوا دوا و پنځه پنځه او که چرته اروپا ته ټلیفون کوئ نو د ازادي رادیو نمبر په یاد ولرئ 00 22 11 22 0 1 او بل نمبره ده 00 40 یعنی د نمبرو شروع عین شی دی هغه 00 40 22 21 2 یا 00 01 باندې ټلیفون کولای شئ 20 01 3 01 او یا هم 40 01 دغه اخیری نمبرو کې فرق دی کولای شئ ټلیفون وکي او مستقیما له ډاکټر سیب نه پوښتنه وکي. ډاکټر سیب جلالی لکه څنګه چې هر کال موږ تاسو پوهیږو کنه د ماشومان او د مړینو او همداشان د میندو د مړینو په اړه باندې چې راپورونه جوړیږي مثلا سیف د چلډرن یا یونیسیف دوی د راپورونه ورکوي او حتی په د وروستیو راپورونو کې دا ویل شو چې افغانستان د مور کېدو لپاره یو ډیر بد ځای دی. د میندو مړینې په کې ډیرې دي او بیا دوی د ماشومانو مسله هم راغستې وه چې ډیر زیات ماشومان مړه کېږي او علت یې دا دی دوی ویلې چې دوی دي په کلو کې لرو ځایونو کې دنیا ته راځي ماشوم او دا میندې د ماشوم د پالنې په طریقې باندې سمې نه پوهیږي. نو دغه پروګرام کې به موږ د همدغه ځای نه پیل کړو چې کله یو ماشوم دنیا ته راځي مثلا یوه ښځه ده ماشوم یې کلي کې دنیا ته راغی روغتون ډیر زیات لرې دی ستاسو اندرا ګاندي روغتون نشته یا مثلا ملالۍ زیږنتون یا بل چې هلته دا لاړ شي او ډاکټر سیبانی او پاملرنه ورته وکړي دا په یو لرې کلي کې یو ماشوم وشو. نو تاسو د یوې کلیوالې ښځې ته کومې لارښوونې لرئ چې مثلا دوی د اوله کوم شیان آماده وساتي او کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به زه دا خبره کوم چې تاسو ټول په مایه مور باندې شان ورواچول او په پلار او په مور باندې چې هغه مور باندې چې دغه لور ودوي په دې باندې تاسو دا نه دی اچولی نه.
آفرین تاسو خبرې وکړې ښه خبره ده
ځکه چې مخکې دینه چې دغه انجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي په اطراف کې هغه ودیږي هغه په دې شان باندې نه پوهیږي چې ځان د ځان پالنه وکړي یعنې ځان نشي ساتلی خپل ځان لپاره په حساب هغه د نشو نمو په حالت کې ده او د روزنې په حالت کې چې باید ده د کور په چارو کې وروزل شي هغه د دې سن کې ودوي او چېرته چېرته واده شوله هغه کور ته چې دا ځي دا د دې هغه تر څنګ چې دا په څه نه پوهیږي دې ته لوی مسؤلیت ور په غاړه کېږي. دوه مسؤلیت ده یو په هغه کور کې چې دا واده شوی ده هغلته د کور مسؤلیت ور په غاړه کېږي او په اطراف کې همدا رواج ده چې نوی څوک واده شي هغه باید کور ټولې چارې هغه مخ ته بیایي. دا یو مسله. بل دا مسله ده چې دا د مور کېږي په دا وخت کې چې مور کېږي ما لیدلی چې په اطراف کې هغه ډوډۍ چې د نارینه ونو پاتې شي هغه پاتې شوني د سیاسي ته
اول نارینه ډوډۍ خوري وروسته بیا خزي
او وروسته بیا دوی ته ورکوي هغه که چیرته پاتې شو که پاتې نه شو مېلمانو نو دا بیچاره په کونج کې کینی او دا شپه هم داسې په لوګه تېروي. نو له همدې ځینه شروع کېږي ځکه چې دا یو نوی تعمیر جوړوي په خپل وجود کې چې هغه ټولنې ته سالم جوړ او قوي وړاندې کړي. متاسفانه چې په موږ کې داسې رواجونه دي چې نه دوی په اسلامي اصول باندې صحیح بلد دي چې هغه د ښځې حق د اسلام په اصول په چوکاټ کې ورکړي او نه هم د بشري حقوقو په حساب باندې چې هغه دوی حق لري چې دغه صحیح غذا وخوري او په دې حالت کې چې دا حمل لري باید دا تفریح وکړي دې سره د زشت برخورد ونسي ځکه چې د همدغې ځینه د ماشوم هغه ماشوم چې د مور په نس کې ده د هغه روزنه او هغه دې ځینه شروع کېږي. حتی دا اوس ثابته شوې ده هغه میندې چې د حمل په دوران کې صحیح تغذیه نسي طبعا ماشوم یې ضعیف راځي مګر هغه ماشوم میندې چې هغوی د حمل په دوران کې تهدید شي یا دا چې هغوی باندې میړه یا خسر یا بل څوک زشت برخورد ورسره وکړي هغه همدغه ماشوم اوس ثابته شوی چې دا ماشوم احساسوي اته د هغه وخت کې چې دا سیستمونه فعال شي یعنې د سینه سیستم یا عصبي سیستم فعال شي نور سیستمونه فعال شي دا دغه قدمه اخیستی شي همدغه احساس کولی شي چې دوی سره داسې برخورد وسو او کله چې دا دنیا ته راځي دواله ته لري یعنې که چېرته دنیا ته دا راځي نو د دماغي لحاظ هم ضعیفه وی ځکه چې صحیح غذا نه ده اخیستې او جسمی لحاظ هم ضعیفه وی وزن یې کم وي او د مور د حمل جریان کې صحیح غذا ونه اخلي طبیعي ده چې دا نور آفتونه هم ځان سره لري. یو سالم ماشوم ټولنې ته نه شي وړاندې کولی.
ډاکټر صاحب ستاسو خبره نه خو داسې معلومه شوه چې یعنی د سالم او روغ رمټ ماشوم دپاره یوه روغ رمټ مور پکار ده. یو خبره چې تاسو ورته اشاره وکړه او زما په نظر ډېر ښایسته ټکی و هغه تاسو ویلي چې په افغانستان کې په کم عمر کې جنکۍ ودیږي او بیا هغوی مور شي په داسې عمر کې چې هغه یعنی پوره دغه عمر نه وي. نو دې سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې د مور کېدو دپاره دغه مناسب عمر د کم وخت نه شروع کیږي؟ مثلا وایي چې ښځې د 15 کلنۍ نه وروسته که اولاد راوړي نو بیا دا لږ مشکلات پیدا کوي. دغه کمې کم عمر مناسب عمر چې د مور کېدو دپاره دی دا کم دی چې په هغې کې یوه ښځه حمل ونیسي او ماشوم دنیا ته راوړي؟
د قوانینو په حساب باندې خو هغه د دوی د 18 کلونو پورته دلته په قوانینو کې وځه کړي، مګر طبي لحاظه ډېر مناسب عمر د شلو نه وروسته 22 کلنۍ نه 23 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دا مناسب عمر دی چې باید په دې وخت کې مور په حساب حاملهداره شي او ماشوم دنیا ته راوړي. که ډېر کم عمر کې پیدا کوي اولاد هغه ډېر ناقص وي، او که چېرته د لوړ عمر کې یعنې د 15 زیاتیږي په عمر کې پیدا کېږي په هغو کې هم اکثره ماشومان اولادي یا د مور په رحم کې بعضې پرابلمونه پیدا کوي چې اولادي سوی اشکال دی.
ډاکټر صاحب یو بیا تکرار کو، تاسو ویلي چې مناسب عمر د شلو نه تر 15 پورې، خو لږ تر لږه 18 باید کم نه وي؟
18 باید کم نه وي،
یعنی نجلۍ چې 18 نه رسېږي.
اوس خو د روش دا دا خپل ضرورت لري چې د وجود نمو کې روشت وکړي، نو هغه د یو تعمیر جوړولو مواد نه لري، نو بل تعمیر خو نشي جوړولی.
ښه ډاکټر صاحب، دا لاړه بل تعمیر جوړ کړو، ماشومې دنیا ته راوړو، اوس خو دا غریبه خپل هم یا کم عمر کې ده یا هر عمر کې چې دا اوس شوې ده خبره، او اوس دا راډیو اوري کنه. نو تاسو د یو ډاکټر په توګه مغه خپل لمړنۍ پوښتنه به بیا تکرار کوم درته چې دا نورې خبرې خو تاسو وکړي، دا خو به په راتلونکي کې څوک کولی شي چې په نظر کې ونیسي. دا اوس مثلا په کلي کې یوه ښځه ده د 18 کالو ده یا د 19 کالو ده یا د کم ده یا د ډېر عمر ده، ماشوم یې په نس دی، ورته امیدواره ده چې دا د یوه هفته یا دوه هفتې یا میاشت پس به راځي دنیا ته. نو تاسو د یوه ډاکټر په توګه باندې کوم ټکي ورته وایئ چې دا په نظر کې ونیسي چې دغه ماشوم د خطرونو نه وساتي؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو میندې بیچارهګان دا صلاحیت نه لري چې ځان لپاره پیسې ولري او ځان لپاره داسې هغه ولري چې د ځان لپاره تخصیص ورکړي چې دا د مریضي په حالت کې دا پیسې دا باید امانت ولري. خو موږ والدینو ته، پلارونو ته، خسر ته، هغه څوک چې د فامیل په حساب کفیل ده، په حساب د کفالت لري او یا د ولي ده یا کور مشر ده، هغه ته موږ دا توصیه ده چې دوی باید مخکې له مخکې دا تدابیر ونیسي چې د دې مور لپاره باید جدا پیسې، جدا کې احتیاطي پیسې باید دوی ولري که خدا نخواسته د تکلیف ډیریږي او مریضیږي باید یو روغتون ته ورسي. همدارنګه بعضې شیان باید دوی په کور کې تیار آماده ولري، لکه ډېر ښه پاکه اوس په کلینیکونو کې ورکوي د نه د غوڅولو لپاره پاکه چاوړه، د ماشوم لپاره لباس، صابون، نور شان او داسې محیط چې هغه پاک محیط کې. متاسفانه چې موږ وینو دوی ولادت ته ډېر سپکه سترې وګوري او په دغه ځای کې هغوی ولادت ورکوي چې هغه په کور کې یو چټل ځای وي، په هغه ځای کې ولادت ورکوي چې هغه هم د دې مرضونو باعث کېږي چې په کې تیتانوس او دا نور مرضونه شامل دي چې هغه اخیستل کېږي په هماغه وخت کې د حمل وروسته یا د حمل په جریان کې هغه په دې آفت باندې اخته کېږي.
تاسو دا د تیتانوس خبره وکړله، دا خبرتیا راغلې ده د افغانستان د روغتیا د وزارت د خوانه چې دغه د تیتانوس د واکسین کمپاین هم شروع شوی دی. وروسته به بیا که وخت و تاسو به په دې هم خبرې وکړي چې دا ولې دا مسله مهمه ده، دا د تیتانوس څنګه څوک نیسي. لنډه باندې کې دوه درې جملې هم راته ووایي چې خلکو ته معلومات وي چې دا د تیتانوس د واکسین کمپاین ولې جوړ شوی دی او دا څه اهمیت لري.
تیتانوس خو باید هغه میندې چې د خو په حساب باندې 14 کلونه عمر زیاتېږي او دوی که حمل ولري که ونه لري، یعنی د ده په جریان کې باید دوی وقایوي په توګه باندې نظر کړو، د API په پروګرام باندې هغوی باید واکسین واخلي. بل هغه ماشومان چې دنیا ته راځي هغه طبعا دی ایمن پارک بس اته ډول واکسین ورکول کی چې باغ جملې کې هم دغه تیتانوس واکسین هم شامل ده چون چې په دې وختونو کې بعضوی کې واقعیت تثبیت شوی دی نو ضروري به کېږي چې دوی لپاره
پلانډ راته وایي دغه د تیتانوس میکروب چیرته یې څنګه سو قربانی اخته کیږي لنډ یو سو جملو کې راته وایي
دا کله چې نوې ماشوم پیدا شي دنیا ته راشي د نه په ناپاکه شي باندې غوسه چې بلو کې همدغه میکروب چې تیتانوس به بایس ګرځي همدغه میکروب موجود وي هغه د ماشوم ته انتقال کوي یا د بعض زرقات له لارې د نه د پرې کولو په وخت کې ماشوم ته انتقال کوي کچره دا چاړو ناپاکه وي د انتقال کوي او بعض ماشوم په همدې ناروغي باندې اخته کیږي یا دا چې چیرته محیط چټل وي راسن مور ته انتقال کوي او مور کې واکسین شوی نه وي نو په دې خاطر باندې باید وقایوي تدابیر ورته ونیسو ترڅو دوی اخته نه شي.
ښه، یعنې د پاکۍ او صفایي خیال ساتل ډېر زیات ضروري دي چې باید یوه مسله ده، نه د ماشوم په روغتیا کې هم د مور روغتیا باندې اثر لري او هم د ماشوم په روغتیا باندې اثر لري. هغه د ماشوم لپاره یعنې هغه د پاکو شرایطو یعنې د ولادت هغه شرایط چې چیرته ماشوم دنیا ته راځي هغه باید پاک وي. ښه، د پروګرام په لړ کې به بیا نورې خبرې راته وکړي چې ښه دا ماشوم چې دنیا ته راغی بیا کوم ټکي په پام کې ونیول شي. یا اوریدونکي ټلیفونونه کوي ټول لینونه شنه دي، نو یو ته به وار کو پښتنه به تاسو نو کی او به ورورو په دیوانه خبرې کوو. مهرباني وکي ازادي رادیو د خبرې وکي لطفا.
السلام علیکم.
شکر الحمدلله. دا رادیو د لګ ټیټه کا چې आवाज د سم راشي او خبرې وکړه لطفا. ډاکټر سیف جلالی نه پښتنه وکړه.
زه غواړم پښتنه د ډاکټر شتخندا دا چې دا حمدل خضر لپاره څه په کار دي چې د خپل ماشوم پاک وساتي او دا که نه حامل دار شین دا بچه او کچ د خپل د حامل دغه د خپل مار چې زوی کلوري مثلا دا یعنی سالم راشي څه او په وخت حمل توکي.
ها 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 کور دی ودان ډیر خپختنه دی وکړه د ډاکټر سره
معرفي نه کوم زه وو.
ها وای ډاکټر سره وینم دی راو خه چې کوم زنه ټلیفون کې وای. ها متاسفه
ما د پروان ولایت څخه د پولیس ها
ها د پروان د ولایت نه نوم دی سو
اسدالله.
اسدالله خا خا مننه اسدالله خان کور دی ودان ډاکټر سی بلګرو ځواب وي یو بلوریدون کې دی خبري وکي لطفا. bale خبري وکي ازادي رادیو دا. ها ټلیفونم بند شو. ها ډاکټر سی یو دوه دقیقې ټلیفون ناخلو قبل اوریدون کې هم دی زمنګ د تخنیکی همکار وي چې خیر وار وار کوي خلک انتظار دي. ها مهرباني وکي بل بلوریدون کې ته هم وار وار کو خبري وکي لطفا ازادي رادیو دا. bale دا زما خیال دی چې په داسې سیستم کې څه خرابې دي. په هر حال ها ډاکټر سیب جلالی دی اسد الله خو له پروان ډیره خپ پښتنه وکړه او خپ په وخت پښتنه وکړه که تاسو فکرې
ا دغه مخکې ورته امام دا ورته وی دي دا ما مور دی موږ لیدل دي چې دوی د مور له ډیر شمو نه پرېس کوي د عمل جریان چې دا شی مخره دا شی مخره دا په ماشوم باندې به تاثیر کوي. متاسفانه دغه ځینې پرېزونه چې دوی خصوصا خواخي چې ورکی خپل ناوي ته دا پرېزونه په دوی باندې ناوړه تاثیر کوي ځکه مور تغذی درسته یعنی غذا درسته نه اخلي نو دي کوشش وکي هر څه چې دي خوخوي هغه د غذاګانی دی خوخوي غذاګانی کوم پرېز نشته چې دی وایي چې دا د غذا دی خوخوي او د غذا دی نه خوري اوب ماشوم باندې کوم ناوړه تاثیر نه لري کمستی وي که شودي وي که خوخوي که نور غذایی مواد وي ځکه موږ وینو چې دغه سي پرېزونه په دغه موید کې خصوصا د دوی چې د منطقې دی په کوم منطقې کې هم دغه د سپین شان چې مخره سپین یعنی شیدې مستې د چرګاګي دا مخره درځ دا ټول مکمل غذا هم ده شو دی اګي دا غوخه دا مکمل غذا ده چې ټول وجود ضرورت ورته لري. دوی په همدې شانه باندې پرېز دی موږ وینو چې دلته ورته وایي کی چې ته چای سره ډوډۍ وخوره چې ته ماشوم دې صحیح راځي دا غلط رواجونه دي. نو دا غلط رواجونه باید دوی مخنیوي وکړي ترڅو هغه مور صحیح ته غذا شي او کدی غواړي چې خ سالم اولاد یې المسای ولري نو دا کار دی وکړي چې دوی دې خپل دغه مور چې دغه هم لري دا د خو وروزي او چیرته شرایط ورته آماده وي دوی باید وخت په وخت باندې ځان پرمینځي، نظافت مراد کړي، خپل نوکان واخلي، تفریح وکړي، یعنی په اطراف کې دی کولی شي چې باغ کې وګرځي، چکر ووهي، دغه یو ښه سالم محیط ده، پاک محیط ده، پروان کې مونږ بلد یو، کولی شي دوی تفریح وکړي، وګرځي، دا قیودات نه پیوز کوي، خپل باغ کې چې دا نږدې باغ وي به هلته وګرځي، قدم ووهي، دا ډېر هغه په ماشوم باندې ډېر ښه تاثیر کوي. نه دا چې دوی تمام ورځ کور کار پرې وکړي او دوی پرېنږدي چې یو څو دقیقې استراحت وکړي، څو دقیقې کینی یا سمه غذا وخوري. نو غذا، تفریح او خپل ځان پاک ساتل دا لوړ تاثیر لري په دې باندې چې جوړ روغ سالم ماشوم راوي. همدارنګه مور باید خپل وخت زمان سره واکسین شي. مور که چېرته نږدې سی مرکز موجود وي، روغتیایي مرکز موجود وي، وخت په وخت دغه ډاکټر سره مشوره وسي چې وکتل شي چې دا یو ماشوم لري، دوه ماشوم لري، ځکه موږ څومره مخکې ولل چې موږ په شمال کې یو مور شپږ ماشومان را درا څو خبر نه وغو، بیچارهګان تدابیر نه لرل، نو وکتل شي چې دا کوم سوی شکل ونه لري، یا دو ماشومان نه وي، یا د په حساب وضعیت ماشوم داسې نه وي چې خپه یا لاس یې هغه ته برابر شوی چې د تولد په وخت کې هغه ډېر ستونزه رامنځته کوي. یعنې د پوزیشن باید مطالعه شي، د ماشوم حالت وکتل شي چې ماشوم اوس خو وسایل ډېر پرمختللي دي، او د منطقې کې دا شان شته چې د الټراساوند په واسطه باندې کولی شي چې هغه وګوري دغه قد او زړه حرکات دا شان ټول ورته تشریح کړي، تر څو دوی مخکې تدابیر ونیسي.
کورم ودان دستا سو خبر کې مې دا یو خبره ډیره خوښه شو، وې چې خوخه کې غوړی چې خستان وسه ولري، نو دا انګور غم دی کوي چې هغه ته خوړه ورکړي، او سوروسپین وسه چې غوړی نو سره سپین انګور دیم لري. ها یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي رادیو دا خبرې وکړئ لطفا.
السلام علیکم صاحب، تاسو د فرصت او ګور د سلام نو عام زخت محمد احمد دا وزګان لا جروت ور سوالین تاسو په تماس کې زماره دا تاسو دا اېدا چې د میډیا د پاره که څه موضوع ست خارج ته راځم ما خبرم زه دې د میډیا سړي په آزاد یو او دا صاحب سړي په آزاد یم او به دې ته چې تاوان کوي او چې ګټه کوي دا د خبرې دا او صاحب د پاره چې ګټه کوي چې تاوان کوي زه دې په آزاد یم.
خدای دې اعصاب مخکه او خدای دې میډه مخکه د میډه او اعصاب ډیر لوی پښتنه وکړه. ښه
او دا هم دغه د دوی خپل مویتی بعض شیان دي چې دوی کوي نه مراته وي، موږ هم دا توسې ورته کوو چې دوی په حساب د اطراف کې تبان څوک چې اوسیږي هغوی غواګانې لري، شیدې لري، هغوی په یوازې دي چې دغه شیدې یا د مستې یا د نور نه صحیح استفاده وکړي. دی د چتی هغه باز باز رواجونه غلطه لري، سار چینه دی چای سره ډوډۍ خوري او هغه د دوه ضرورت نشي پر کولای، بیا ورسه د خوراک چې هغه سوځیدلی وي مثلا سرکړي شام ډیر دی خوري، نو دا باز غزاګان چې دی هغه په دې باندې نور تحصیل لري، څنګه باز دوی عملونه لري سیګریټ او باز چلم وي، باز نسوار او باز نور دسي نوشابه باید چې بس په افغانستان کې متاسفانه په غیر سی شکل باندې کېږي، نوشابه د پیپسي او جوس او دا شان شکي چې هغه هم په دې کې رول لري. بعض بیا بیا ډېر توند غذا ته خوشحاله وي چې ډېر مرچ خصوصا د وچ مرچ په هغوی کې معلوم نه چې دا څه شی دي په ترکیب کې، مقصد ترخي دی، ډېر ترخي پیا اچوي، هغه هم معده تخریش ورته پیدا کوي. خو اوس معلومه شوې ده چې یو میکروب د ایچ پایلوري په نامه باندې دا د دې شانو مسولیت لري، او دی یو په یو کور کې یو نفر دی چې دغه بنښته وي، کله چې د دې فامیل غړي د ګلاس نه استفاده وکړي ټول په امنیت تقریبا نه ښکته کیږي، ځکه دې مسولیت وس بکتریا په غړ اخته ده. یعنی په خو موږ هم دا شان چې مخکې ما وویل دا شان هم پکې شامل و چې دا تخریشات رامنځته کول، مګر اوس یو نو بکتریا ده چې دې مسولیت په غړ اخته نو دی خپل ګلاس د ماشومان له ګلاس بیل کې چې دا تکلیف ولري، خپل قاشوقه یا کاسې چې دی خوري، یعنی د خپل سره شپ تماس راځي هغه د ماشومان ته نور کوي، او په څنګ کې دی د مالک ډاکټر سره چمال ته نږدې کې ورزګان کې ان شاء الله په اشتغال ته په دې منطقې کې ډاکټران شته، هلته یو روغتون شته، کلینیکونه شته، کولی شي چې نږدې هغه ته د ډاکټر سره مشوره وکړي او هغه به په سويته کې باندې د لارښوونه وکړي او تدابیر ونیسي.
اخه اختر محمد جان، خدای دې روغ جوړ کړه. دا موضوع ډیره لویه موضوع ده چې په دې باندې خبرې وکړو، په پخوانیو پروګرامونو کې هم خبرې شوې، نو دا دومره لارښوونه چې ډاکټر صاحب کړې دا مراد کوه، کوشش کوو هم دا د ماشومانو په موضوع خبرې وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو دې اوریدونکو لرو ډیر انتظار کړي او بخې مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني
وکړئ. وعلیکم السلام. مهرباني وکړه لغمانه
د ډاکټر صاحب محترم زخم یو پښتنه دغه چې یو ماشوم پیدا کیږي د هغې مور شیدې نه لري، هغه اول وختونو کې د ته څه پکار ده چې د غوا شیدې ورکړي که یا د بازاري شیدې ورته ورکړي؟ ډاکټر صاحب نه خواهش کوو چې په هغې کې لږ معلومات راکړي. یو بله په یو بله موضوع چې ډاکټر صاحب خبرې وکړي مخکې، هغه دا چې د غزمون ستاسو ښه پوهېږو چې هېوادوال هم غریب دي او نشي کولای چې څوک یو سپیشل موټر ونیسي دغه مریض ښار ته بوځي یا بل ته خلته په اطرافو کې کلینیکونه شته، خو متاسفانه په دې کلینیکونو کښې دغه میډوایفانې ډاکترانې چې دي دغه ماشین اخلي خو هېڅ کار نه کوي. کله د ورور واده په بانه ورځي، کله د مېلمستیا په بانه ورځي، بس دلته ورته مریض ونیسي په کلینیکونو کښې څوک نه وي. ورشو تش کلینیک ته تورو تمبو ته ولاړې او بس څوک د پوښتنه هم نه کوي، هغه د خپل مریض هغه حالت ته چې ګوري او دلته ګوري نو هېڅ کار نه کېږي. ډاکټر صاحب خواهش کوو چې د دغه کلینیکونو په اړه هم لږ معلومات ورکړي او باید داسې یو ارګان سره خبر وکړي چې دغه کلینیکونو ته لږ نظر وشي او په دې کلینیکونو کښې نه ورته دوایي شته. بس که نن سبا ګوره که کلینیک کښې یو امبولانس وي نو که هغه ډرایور ته ته خواهش هم کوي چې مونږ یو طرف ور ورسو نو هغه درته تقاضا کړي چې
کور دې ودان ژوندی اوسي. اوهو ژوندی اوسي. د دغه موضوع باندې چې دا ته خبرې کوي چې کلینیکونو کښې ډاکټران نشته یا کار نه کوي، په دې ازادي راډیو خپل ځانګړي پروګرامونه لري. ازادي اورېدونکي پروګرام کښې هر کله چارواکي راغواړي، ولایت په ولایت پروګرام دی، په هر ولایت کښې حتما د لغمان ولایت وار چې راشي او پخوانیو پروګرامونو کښې به هم خبرې شوي، نو هغه بېل موضوعات دي. په دغه پروګرام کښې مونږ خاص په دا روغتیایي برخه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب جلالي به هم دې کیسه ونه شي کړی بې د دې نه چې ووایي چې او یو توصیه وکړي همکارانو ته. کور دې ودان. بل اورېدونکی لرو، ډاکټر صاحب جلالي به وروسته خپله تبصره وکړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده، خبرې وکړئ لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني دا چې د ماشوم کله پیدا شي نو د نورمال وزن څومره پکار ده؟ دا یو دویم دا چې لکه دلته مونږ په دې علاقه کښې اوسېږو مردان کښې یا پاکستان کښې، دلته کښې جټکه ورته وایي چاته کښې کابل کښې دغه اختلاع را ته پته نه شته چاته کښې ډاکټر صاحب څورته دا د دې لکه علامات چې منډې په دې باندې پوه شي او په هغه وخت سره لکه د هغې هغه مور او پلار ته پته ولي چې د باندې دغه حمله ده. او دویم دا چې ماشومه ده زمونږ په خپل هغې لکه د وړو بولو کښې چې کورم پروی شي چې واړه بول کوي لکه نتیازې کوي نو هغې کښې هغه جاړي ورسره او سهره شي چې کونه داسې سپین سپین غونه کښې نری نری غونه کښې داسې لیکو غونه کښې چې کونه دا په کښې را ځي د دې دپاره لکه څه پکار دا درې پوښتنې زما ډاکټر صاحب نه په دې باره کښې را ته معلومات را کړي. تاسو د توجه نه ډېره مننه.
ستا د کور ودانې خامخا به ډاکټر صاحب ستا پوښتنو ته ځواب ووایي. ما دا ستا درې وړه پوښتنې ولیکلې. کور دې ودان خامخا به ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي. او یو بل اورېدونکي ټلیفون به م واخلو. ډاکټر صاحب جلالي پوښتنې به لیکو او بیا به ورته ځواب ووایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده، خبرې وکړه. وعلیکم السلام، خبرې وکړئ لطفا.
مطلب مشکل خو ډاکټر صاحب دا پوښتنه کوم چې مشکل خو زیات چې زه ګورم دلته خلک ټول ډېر بې بضاعت او مشکل لري، اقتصادي مشکلات دي د خلکو ګرشدګي نه شي کولی شپخانو ته ځایونه هم لري اطرافي نه بخي مشکل د دې دي اوس که چېرته دغه د شپخانو حساب هغه لږ زیات وي د دولت د خوا باید هر ځای جوړ شي شخصي مهرخانې دي چې هر ځای ته ورشي قابلې پکښې ناستې وي د اوبو د خوا نه یو مشکل ډېر به دواګانې دي ورته تنډې کښې بس دا خو په هغه وخت په هغه کښې شپخانو کښې دا امکانات نشته ده چې ورشي او هلته تلویزیون معنات یا کوم دغه اپراسیون چې ده دغه شته نه ده هلته چې ورشي په هغه باندې پرزه بر کښې به شخصي مهرخانو باندې هلته چې ورشي بس دا مشکلات ډېر زیات دي ولا دلته.
ستادی کور ودانی چې دا معلومات دی ورکړل نور اوریدونکو هم هر کله ازادي رادیو ته چې دا سیمې سونه را لیږي او ایمیلونه را لیږي دوی د بیلا بیلو سیمو څخه دغه شکایت لري ما تاسو ته لکه څنګه چې د مخه ویلي ازادي رادیو په دې اړه ځانګړي پروګرامونه لري په دې اړه باندې به په هغه پروګرامونو کې ازادي اوریدونکو کې او یا هم نورو پروګرامونو کې خبرې وشي خو اوس به په ځانګړي توګه باندې دغه روغتیایي برخې باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب جلالي وخت ډیر زیات کم دی دغه لغمان نه چې اوریدونکي ټلیفون کړی وو کله چې ماشوم پیدا کیږي او مور شودنه لري باید څه وکړي دغه یو نیمه دقیقه یا یوه دقیقه لرو لنډ یو دوه درې لارښوونې کې وکړي
دا طبي د مور شودې لري خو دا چې بعضې اوس مونږ لیدلي دي بعض مورګان لټي کوي تنبلي کوي د نه غواړي چې شیدې همدن ورکړي دوی شیدې لري که چېرته دوی ته صحیح خواړه ورکړی شي خصوصا مایا ډېر ورکړی شي د ترکاري شوروا ډېر ارزانه ده په افغانستان کې ډېر ارزانه جوړېږي او هر چېرته دا شیان شته ترکاري شوروا ورته جوړې کړي مایات ورته ورکړي چای ورته ورکړي خوږ چای ورته ورکړي شیدې ورته ورکړي دې سره طبعاً د دغو شیدې زیاتېږي او اولین شیدې چې دي هغه ډېر زیات ارزښت لري هغه ورګې چې دي هغه ډېر زیات ارزښت لري ان داسې واکسین دغه معادل نش پیدا کړی چې وایي چې دا واکسین دغه معادل ډېر زیات ارزښت لري کوشش دوی کوي چې هغه مخه ورته ورکړي شیدې ډېریږي که چېرته دوی مورې صحیح تغذیه وکړي تدریجا دا شیدې ډېریږي هغه مونږ تجربه کړې ده هغه میندې چې هېڅ اولاد نه لري هغوی ماشوم تیته واچوي هغوی شیدې رافعالېږي او پیدا کېږي دا مونږ خپله په شفخانو کې دا تجربه کړې ده چې شیدې تدریجا ډېریږي دوی دا څه وکړي چې د مور شیدې ورکړي ځکه د مور شیدې هم غذا ده هم دوا
کورم ودان ډاکټر صاحب جلالي کورم ودان د پروګرام په دوهمې برخه کې به بیا په دې موضوع باندې چې د ماشوم روزنې ته څنګه پاملرنه وشي او کوم ټکي په پام کې ونیول شي او همدا شاند اوریدونکو پښتنو ته به هم ځواب ویل شي د ازادي رادیو د روغتیا